ساعت شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د ملګرو ملتو له قوله اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات په سلو کې 22 د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. څو شپې وړاندې په کندهار ښار کې ځانوژونکي حمله یو شته وژل او د ملي اردو درې ملکی کارکونکو ټپیان کړ. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2014 کال په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 22% زیات شوی دي، او د هغو څلورو واکسیناتورانو مړی موندل شوی چې د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت کې تښتول شوی و. د خبرونو تفصیل. څو شپې وړاندې په کندهار ښار کې ځانوژونکي حمله یو شته وژل او د ملي اردو درې ملکی کارکونکو ټپیان کړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د بریټ ملي اردو پر هغه موټر سوی چې ملکی کارکونکو انتقالول. په پیښه کې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رسمیت ختم شو، موږ حرکت راوکړ د چپخانې سره، راغلو چې دلته زموږ دوه ځایه موټر درېږي، یو په دغه دوره کې، یو په زړه کلورده کې. نو کله چې زموږ موټر دلته ودرېدی، بس یو په لمبه شوه، نور په شینوی پوهېدلی پسې درام شو. موږ خوښ شو، بس ځانونه مو راوغورځوله، دا یو دلته ناسو.
د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخه ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2013 کال په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 22% زیات و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نیکولاس هایسم نن د څرګندونې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د راپور د وړاندې کولو په غونډه کې وکړه. د یو نامه د بشري حقوقو مسؤلین د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو علت د ځمکنیو جګړو زیاتېدل یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې شمیرې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د سړک غاړې ماینونه د انتحاري عملات او هغه راکټونه او مرمۍ چې په مسکونی ځایونو باندې پریوزي، او هغه هدفمند مرګونه چې د انسانان په دوره یا هدف ټاکي، او دا ټول ملکیان دي. نو زموږ وجبات په دې هم د اضطراب او د نگرانۍ زیاتېږي چې په دې کې په دې وروستي کال کې د کوچنیانو او د ماشومانو تعداد کې زیاتوالی پیدا کړی. 14 اطفال کوچنیان زیات شوي دي په عمومي رقم د اطفالو په وژنه کې د جلب ګیران دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په 2014 میلادي کال کې 3699 ملکي وګړي وژل شوي او 6849 نور ټپیان دي. دغه ورځ په ننګرهار کې د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان ملا نور الله په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ویان ادریس محمد ازادي راډیو ته وویل چې پېښنن غرمه د خوګیانوي ولسوالۍ د لنډۍ په سیمه کې سوي ده. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغو څلورو واکسیناتورانو مړی موندل شوی چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې تښتول شوی و. پولیس وایي دغه روغتیایي کارکوونکي د سیشن بي پرس په بلوچستان ایالت کې وموندل شو چې په ډزو وشتل شوی دی. دوی د فبروري پر 13 په ژوب سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوی و. وسلوال مخالفین په پرله پسې ډول روغتیایي کارکوونکي په تیره بیا د پولیو واکسیناتوران په نښه کوي او ادعا کوي چې د واکسین پروګرام د جاسوسۍ او یا هم د اسلام پر ضد فعالیتونو لپاره کارول کیږي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي حکومتي ځواکونه له ختیځ د بالتس فشار څخه د وتلو د پلان سوي پروګرام کار په بشپړېدو دی. په دغه سیمه کې د اوکراین حکومتي ځواکونه له روسي پلو بیلتون پلو سره په جګړه دي. پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو سیمې ته د تګ پر مهال د کیف په څنډو کې له یو هوایي ډګر څخه رسنیو ته د بالتس په وضعیت په اړه خبرې کولې. د وینن سهار د اوکراین وسلوالو ځواکونو د ملي ګارد سره یو ځای لدی بل څخه د وټلو پلان سوي او تنظیم سوي دنده پایته ورسوله. موږ کولای شو وایو چې د اوکراینی پاوز اتیا فیصد اوس لدی سیمې وټلې دي، او تمه لرو چې دوه نور ګروپونه هم په دوی پسې ولارسي. سره له دې چې تیرونې د اروپایي مشرانو په منځګړیتوب د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وسوه، خو له هم په دغو سیمو کې شخړې دوام لري. د بلتیف د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو دونیتسک او لوهانسک ترمنځ د اورګاډو د اتصال یوه مهمه سیمه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر نن په بلتیف کې د یاغیانو بریدونه غندلي او هغه د اوربند څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر کې پروازونه تر شاوخوا درې ساعته ځنډ وروسته بیرته پیل سوه. دغه پروازونه وروسته له هغه وځنډول سوه چې د ترکیې په دغه لوی ښار کې د دوهمې ورځې لپاره سختې واورې وسوې. ترکیش ایرلاینز د فبروري د 13 او 19 نیټې لپاره پلان سوي 200 پروازونه ځنډولي وه. اشتون کارتر د امریکا د دفاع وزیر په توګه لوړه پرځای کړه. کارتر په سپینه ماڼۍ کې د مرستیال ولسمشر جو بایدن په حضور کې له چارواکو مننه وکړه چې پر دې اعتماد کړی دی. اشتون کارتر وروسته له هغه چې چک هیګل د دفاع وزارت څخه استعفا ورکړه د هغه ځای ناستی سو. دی به د باراک اوباما د واکمنۍ په دوره کې څلورم کس وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده ترسره کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان ګورجستان ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا د دغه هیواد تمځکنۍ بشپړتیا، دیموکراتیکو اصلاحاتو او د اروپایي ټولنې او ناټو د اهدافو ملاتړ کوي. نولان پرون په تبلیسي کې د ګورجستان له لوړ پوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته په وینا کې د خبرو وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. ملګری ملتونه وایي د افغان ملکیانو تلفات په سلو کې 22 زیات شوی دي.
In 2014
2014 کال کې ملکی تلفات یو ځل بیا د 2013 کال په مقایسه 22% زیات و.
پاکستان وایي افغان امنیتي ځواکونه د پاکستانی طالبانو پر مشر د محاصره کړی تنګوي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه راولي. یو شمیر ځوانان بیا وایي چې حکومت ځوانانو ته د کار ورکولو په باب خپل ژمنه نه پوره کوي. د افغانستان او بنگلاديش ته نننۍ مسابقې یو شمیر مینوال د لوبي لیدلو به برخې پاتې شول.
متاسفانه چې خپل په شډیوم کې هم برک نشته. ډیر په خوښ ډیر په خوشحالي ورته راغلی او ډیر آی بیګار اسن ټوغه شپه مرته خوب نه ده کړی.
د دې یو ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه یعنی منځري صفه 12:00 نیوي د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال د 2013 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې ملکی تلفات 22% زیات وو. دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د راپور د وړاندې کولو په غونډه کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات قاسم سولمل درکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یې یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې په 2014 کال کې ملکی تلفات د 15 کلونو په نسبت تر ټولو زیات و. په 2014 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما د تازه راپور لمخي په دغه کال کې 15548 ملکیان وشل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د چهارشنبه پر ورځ دغه راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې دا شمیر د ملکیانو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 22% زیاتوالی شي.
In 2014 civilian casualties
شغله هایسم وای په 2014 کال کې ملکی تلفات یو ځل بیا د 2013 کال په مقایسه 22% زیات و. دا له 2009 کال راهیسې یوازې په یو کال کې د تلفاتو تر ټولو زیات رقم دی چې ثبتېږي. د راپور لمخې له دې شمیر څخه په 2014 کال کې 3699 ملکیان وشل سوي او 6849 تنه ټپیان سوي دي. راپور دغه زیاتوي چې له 2009 کال راهیسې په مجموع کې په افغانستان کې 25,015 ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راغلي چې په 2014 کال کې د ملکي تلفاتو 2% عاملین، د دولت وسلوال مخالفین، 14% دولتي ځواکونه، 2% نړیوال ځواکونه، 10% نامعلوم شخړې او 4% بیلابیل نور عوامل دي. په همدې حال کې د یونما د بشري حقوقو د برخې مسؤل جورجټ کینون ویل چې تیر میلادي کال په ځنګړی توګه په هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې جګړې او پوځي عملیات زیات وو او په همدې سیمو کې د تلفاتو شمیر هم زیات وو. میرمن ګینون ویل چې تیر میلادي کال د ملکی تلفاتو د زیاتېدو یو اساسي علت د حکومتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د مخامخ ځمکنیو جګړو زیاتوالی وو.
This rise in civilian casualties is mainly from these increased
په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی عمدتاً د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ولسوالیو کې دننه او یا هم نږدې ورته د سترو ځمکنیو عملیاتو د زیاتېدو په خاطر دی. 3615 یوازې د همدغه ځمکنیو جګړو له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د یونما د راپور له مخې له مخامخ جګړو وروسته چې د ملکي تلفاتو 40% برخه جوړوي، ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد، انتحاري او نورې حملې، هدفي وژنې او یو لړ نور عوامل په ترتیب سره د ملکیانو د وژنو په زیاتوالي کې دخل دي. یونما د افغانستان په جګړو کې لشکې لخوا غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. که څه هم افغان حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه تر اوسه خبرګون نه دی څرګند کړی، خو وسلوالو مخالفینو له دې وړاندې دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بللي وه.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2014 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو تلفات په سلو کې 22 زیات شوې دي. سات مخکې په کندهار کې انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې یو شزه وژل شوی او درې تنه نور ژوبل شوی دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور ووري.
د کندهار د امنیه کمانډاني ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې ځان وژونکي په لوي وو او د ملي اردو پر هغه موټر چې ملکی کارکونکو انتقالول حمله کړي. د زیادورانی په وینا حمله کوونکي د پولیسو د خوا لمړی پیژندل شوی او وروسته ځان ته چاودنه ورکړي. دورانه زیاته وی چې په چاودنه کې یو شزه وژل شوی او د ملي اردو درې ملکی کارکونکو ټپیان شوی دي.
بلې نن په بالا څلور بجې د پنځم امنیتي حوزې اړوند د کابل لړې مخه ته یو پلی ځان مرګ چې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی و. مخکې له دې چې د مهاجره کې چاودنه کړې ده درې نفر ټپیان شوي دي او یو میرمن ته شهادت رسېدلې ده. البته په لومړنۍ معلوماتو کې چې دغه درې نفر د 215 تلقل اردو منصبین دي.
په حمله کې ټپیان شوي کسان چې د ملي اردو د نظامی روغتون کارکونکي دي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
په موټر کې خو موږ سپارو د ملي موټر سره درالي د ملي موټر سره ودرې دي ته څنګه ټاکې روان جوړه کې ته چې څنګه باندې وکړي نو بار په موټر سرینګ کې سرینګ ولا موټر سره وګورې نو سره وګورې دلم ابل ګرینیټ وو بل خبر نه يم چی شو بل پیجار وکړم پیجار وکړي هم دغه د سوا سره موږ یو څوند ولانس وغه خوښ وو د باندې پر هغه سوا سره ولا ورې میدان ته مو واستول به خو شپه نه دا واستول
پیښه داسې موږ نظامی شپانی حرکت را وکړي ز خپل ډاکټر په نظامی روغتون کې نو زموږ رسمیت ختم شو موږ حرکت را وکړي شپانی سره راو چې دلته زموږ دوا ځای موټر دریږي یو په دغه دوره کې یو په زړه کولور کې نو کله چې زموږ موټر دلته ودرېد بس یو په لمبه شو نور په شینه یې پېدې دې په درام شو موږ خوښ شو بس د موټر څخه را وغورځول ځانونه مر وغورځول دا دلته ناشو
تر اوسه د دې حملې مسولیت چانه دی منلي. دا په تیر دوونیو کې په کندهار کې درې مزان وجون کې حمله ده. تر دې مخ کې په څلرم او نهم ناحیه کې په یو وخت پر پولیسو دوه ځان وجون کې حمله وسوي چې یو شمیر پولیس یې مړه او ټپیان کړه.
راپور زمور قضاوت ستاسو
پښ په دیو د ارلس دقیقې د تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازي د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د پخواني ژمنو پر اساس په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. نیکولاس هیسم نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ولسمشر او اجرایی رئیس د موافقه او اساسي برخه و. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی نړیواله ټولنه او افغانان غواړي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات په شفاف ډول لا درغلوی پرته ترسره شي. د دې ادارې مشر نیکولاس هیسم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل هلمن یو هغه ژمنه چې افغان چارواکو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړی عملی کړی.
د انتخاباتي نظام او انتخاباتي بنسټونو اصلاح د ولسمشر او اجرایی رئیس د توافق اساسي برخه وه. اوس هم د خلکو سیاسي کړیو په منځ کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره قوي ملاتړ موجود دی. څه چې موږ او خلک غواړو هغه له درغلي پرته د انتخاباتو ترسره کېدل دي. موږ لمن یو چې دولتي چارواکي په هغه ژمنو عمل وکړي چې په خوا یې کړی وي.
هغه زیاته کړه یوناما یوازې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې مرسته کوي او دا د افغان حکومت مسولیت او دنده دی چې انتخابات کله او څه ډول ترسره کړي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې په اصلاحاتو ټینګار کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو دوهم پړاو د یو شمېر کړیو د لاسوهنو او د درغلوی له امله جنجالي شو چې وروسته بیا د یو توافق په اساس د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان وایي چې د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت د کاري پلان په لومړۍ درجه کې ځای لري. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر او اجرایي رئیس د اصلاحاتو په اړه په یو کمیسیون توافق کړی او ډېر ژر به د ولسمشر د یو فرمان له مخې یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
حکومت دغه مسله دقیقا تعقیبوي او په توافقنامه کې ذکر شوي دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه به د اجرایي رئیس تر رهبرۍ او نظارت لاندې مخته ځي. دا مسله باندې موږ کار کوو او تر هغو چې د انتخاباتو نظام اصلاح شوی نه وي موږ هیڅ اصلاح ټاکنه نه کوو. نظام اصلاح کیږي او دغه اصلاحات سل فیصد حتمي او ضروري دي.
هغه زیاته کړه د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې به له دواړو غاړو سربیره د مدني ټولنو یو شمېر استازي هم ګډون ولري. افغان حکومت په داسې حال کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح پر راوستلو خبرې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم د افغانستان په انتخاباتي نظام انتقاد کړی و او په دې برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. کارپوهان وایي افغان حکومت باید راتلونکي انتخابات له هر ډول درغلیو او د پردیو له لاسوهنو پرته په شفاف ډول ترسره کړي څو د افغانستان په انتخاباتي نظام د یو شمېر خلکو بایللی باور بیرته ترلاسه شي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په هکله یو څیړنیز راپور ښیي چې افغان میرمنې مسؤلیت نه لري. په دې راپور کې ویل شوي چې په اکثرو مواردو کې ځینې ښځې او نجونې د کورنۍ د نږدې غړیو لخوا ځورول کیږي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر کوي.
کور چې د ښځو او ماشومانو د مسؤلیت لپاره تر ټولو خوندي ځای ګڼل کیږي په ځینو مواردو کې په همدې خوندي ځای کې هم دوی ځورول کیږي او جنسي تیری پې هم کیږي. د ښځو ماشومانو د حقونو د سیړنیز بنسټ وروستی راپور د دې حقیقت ښکارندوی کوي. د دې بنسټ مشر زرقا یفتلی په کابل کې د دوی د سیړنې د خبرولو پر مهال وویل له ښځو ماشومانو سره د زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیری عاملین د زور زیاتی او جنسي تیری د قربانیانو د کورنۍ غړي گاونډیان او نږدې خپلوان په ګوته شوی دی.
مونږ د خپلو څېړنو نتیجې په څلورو برخو ویشلې. عوامل څه دي؟ عواقب څه دي؟ بله برخه دا چې د عدلي او قضایي ارګانونو چلند څه و او دا د دې له امله چې په ځینو مواردو کې قربانیان شاکي و چې ښه چلند ورسره نه کیږي، او بله دا چې په دې برخه کې د پولیسو چلند مونږ خوشبینه کړي یو.
دا راپور د کابل، کاپیسا، بلخ، ننګرهار او کندهار په ولایتونو کې د زور زیاتی او جنسي تیریو له 15 قربانیانو او ډیر شمدافي وکیلانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. پخوانی دښمنۍ، کورنۍ شخړې، بیوزلی، جنسي تبعیض، له قانون او د اسلام له اصول څخه بې خبري او ناوړه دودونه هغه موارد دي چې په دې راپور کې پر ماشومان او ښځو د جنسي تیریو د لاملونو په توګه یاد شوی دی. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ بنسټ په راپور کې راغلی چې له ښځو او ماشومانو سره زور زیاتی او پر دوی جنسي تیری د قرباني شوې د بدنامۍ، ویرې، کرکې، رواني ستونزو او دا ډول نورو ټولنیزو ناخوالو سبب کیږي. په عین حال کې د جامعي باز بنسټ چې د دې څېړنې مالی ملاتړ کوي وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیریو د قضیو په وړاندې مناسب چلند نه کیږي. د دې بنسټ مشر شهرزاد اکبر وویل
وخت کې ځان مسؤلیتش یا کودک مسؤلیتش د خانه حل میشه.
کله چې په کور کې د یوې ښځې یا ماشوم مسؤلیت ډاډمن نه وي عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه کوي، هلته له پرېکړو څخه راضي نه وي. د مثال په توګه څه موده مخکې چې پرې بینجلې د هغې د پلار لخوا جنسي تیری شوی و قاضي ورته ویلي و چې ته ملامت یې، تا باید ځان وژلی وی.
په خاطر دې هم د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی راپورونه خپاره شوي، خو د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په دې ډول قضیو کې کموالی نه دی راغلی. دوی له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي او د هر ډول تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړي دغه فعالان وایي چې د دې لپاره چې د دې ډول پیښو مخه نیول شوی وي په کار ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په جدي توګه پلی شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وایي د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه ژمنې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې له ځوانانو سره کړې وې باید عملي کړي او که یې ونه کړي مظاهرې به وکړي. د دې ټولنې غړیو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. په دولتي ادارو کې باید کارکوونکي د تخصص او وړتیا له مخې په دندو وګمارل شي او په کابینه کې د ځوانانو لپاره یو وزارت په پام کې ونیول شي. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وای د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره زیات ژمنې کړې وي خو تر اوسه د عملي کېدو هیڅ ډول اقدام نه تر سترګو کیږي. د ولسمشر او اجرایي رئیس ژمنې دا وی چې په حکومت کې به ځوانان د وړتیا، تخصص او اهلیت په اساس په لوړو دولتي پوستونو ګماري او ځوانانو ته به د لا زیاتو زده کړو زمینې برابروي. د ځوانانو د مدني ټولنې مشر فریدون فدایی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدا د څلور میاشتې تیریږي خو د ځوانانو د ستونزو په حل کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
ویل یې چې د ملي وحدت په حکومت کې به تر ډېره ځوانانو ته ونډه ورکوو. له بده مرغه یوازې ژمنې پاتې شوې، نور هیڅ هم ونه شول. موږ ځوانانو ته وزارت غواړو. که چیرې وزارت نه وي ځوانانو ته د خپلواکه اداره رامنځته کړي. که رښتیا هم حکومت وړتیا په پام کې نیسي موږ لایق او متخصص ځوانان لرو. که چیرې د ملي وحدت حکومت چارواکي په خپلو ژمنو عمل ونه کړي موږ به مظاهرې وکړو.
د دې ټولنې غړیو د یو پریکړه لیک په لوستلو سره ځوانانو ته د لا زیاتو تحصیلي اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف خنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د عدالت د تامین او په ځانګړې توګه ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د پراخو مرستو ژمنې کړې وې. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت ویندویان وایي د کابینې په بشپړېدلو سره ټولې هغه ژمنې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ولس سره شوې هغه به عملي شي. د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت له لومړیتوبونو څخه د ځوانانو او د ښځو لپاره د کار د زمینې مساعدول او په تصمیم نیونکو پوستونو کې د هغوی مقرري ده. هغه ژمنې چې له ځوانانو او ښځو سره کړې دي پر هغوی باندې ولاړ دي. د کابینې پاته غړي چې معرفي کېږي په هغو کې به هم د ځوانانو ونډه بارزه وي. په ولایتونو په سطحه، د معینیتونو په سطحه، د ولسوالۍ په سطحه به زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت ته وخت ورکول شي تر څو حکومت په ټولو برخو کې چې ژمنې شوي دي هغه هم پوره کړي او همداراز د ځوانانو ښځو لپاره مشخصا لیدل کېدونکي کارونه سرته ورسوي.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ځوانانو حق غوښتنو ته د ملي وحدت چارواکو نه پام به ځوانان د ملي وحدت په حکومت بې باور کړي او حکومت نه باید په هیواد کې شته فرصتونه او ظرفیتونه له لاسه ورکړي. دوی دغه شان د ولسي جرګې له غړیو غواړي چې کاندید وزیرانو ته د باور د رایې ورکولو پر مهال وړتیا، تخصص او تجربې ته پام وکړي.
خبری مجله اوري. په افغانستان کې ډیر شمیر خلکو هڅه وکړه چې د کرکټ مسابقه د تلویزیونونو له لارې وویني خو یو شمیر خلک وایي چې د برښنا د نشوالي له کبله ونه کړی شوی چې دا مسابقه وویني. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د نړیوال جام اوومه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په وخت سهار 8 بجې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شوه ورسره په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبېدو هیله او انتظار پای ته ورسید. دا لوبه چې د هیواد په داخل کې د ډیرو تلویزیونونو او رادیوګانو لخوا خپرېده د مینوالو لخوا هم په دقت سره څارل کېده. افغانان وایي په خپل ملي ټیم ویاړي چې نړیوالو میدانونو ته د افغانستان بیرغ او ملي سرود رسولی او له پیاوړي ټیمونو سره لوبې لري. په دې ورځ ډیر هغه کسان چې برېښنا او یا زنونه نه لرل کرکټ بورډ یا هوټلونو ته راوتي او ترڅو په ګډه د لوب لیدو خوند واخلي.
موږ دې لپاره راغلي چې سټډیوم ته په سکرین باندې وګورو خو متاسفانه چې په خپل په سټډیوم کې هم برق نشته او نو د تلویزیون سره چې موږ یې دلته وګورو ډیر په خوښ ډیر په خوشحالي ورته راغلي او سره موږ د خپل د مینوال کرکټ وګورو او ډیر ښه په ډیر ای بیګاره سن ټوغه شپه مرته خوب نه کړای موږ یې ستاره کرکټ او ډیر ورته خوشاله.
په زینو زینو هوټلونو کې ایرانو د کرکټ پاړه شیرونه د لوبې لیدونکو تاورول او په دې سره د لوبې لیدلو خوان لا ډیر شوی وو.
که زمونږ یې اخیل دي چیرته ول دي جان ورسن غوندې کسان به در نه هیر شي.
وا وا
وا وا نوروز منګل پلو به شروع وکړو د کرکټ ډیر اتلان به در نه هیر شي. وا وا شاپور زادران د بالینګ خواته راغی پاکستان کې عمران خان به در نه هیر شي.
د
د کرکټ د لوبو مینوال وایي پوهیږي چې افغانستان په نړیوال جام کې له سخت ټیمونو سره مخ دی او شاید د بنگلاديش سره د لوبې په څیر ښې لوبې ونه کړي، خو مهمه دا ده چې دوی سره یو ځای کړي او له لوبې خوند اخلي.
دا لوبه بنگلاديش په 115 منډو له افغانستان څخه وګټله. د بنگلاديش ته جنگي جرمونو محکمه د دې هیواد د یوې اسلامي ډلې مشر په اعدام محکوم کړ. د بنگلاديش د ستر اسلامي ګوند مرستیال عبدالسبحان د بنگلاديش د ازادۍ د جګړې په قانونو کې په جنگي جرمونو تورن شوی و. په دې اړه نور جزئیات جان آقا کوزی درکوي.
د بنگلاديش د جنگي جرمونو محکمه د دې هیواد د جماعت اسلامي ګوند مرستیال عبدالسبحان په 1901 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ په جریان کې په جنگي جرمونو او بې رحمۍ محکوم کړ. په مرکز ډاکه کې د سبحان د محاکمې په جریان کې د دولت ضد کسانو لخوا د ودانۍ بهر د لاسي بمونو د چاودنې راپور هم خپور شوی. سبحان محکوم شوی چې په بنگلاديش کې د لیس قتلونه کړي او خلک شکنجه کړي دي. د بنگلاديش د جنگي جرمونو د محکمې رئیس عبید الحسین د حکم صادرولو پر مهال وویل د جماعت اسلامي ګوند مرستیال نهاویا کلن عبدالسبحان به په دار وځړول شي. فرانس پریس اژانس وایي د سبحان په اړه د محکمې د حکم په خبرګون کې به د جماعت اسلامي په ګډون د مخالفو اسلامي ګوندونو او د صدراعظم شیخ حسینی د حکومت ترمنځ شخړې نور هم زیات شي. د جنوري میاشتې راهیسې چې د ستر مخالف ګوند یعنی د بنگلاديش ملي ګوند مشر خالد ازیا په خپلو ملاتړو غږ کړی و چې د انتخاباتو د ترسره کولو او پر حکومت د فشار اچولو په مقصد د سړکونو او د اورګاډي پټلۍ بندې کړي، تر اوسه 80 کسان وژل شوي دي. د جماعت اسلامي ګوند مرستیال عبدالسبحان په بنگلاديش کې د اسلامي بنسټپالو ولسم کس ته چې د دې هیواد د جنگي جرمونو محکمې لخوا مجرم پیژندل کیږي. دا محکمه د نړیوالو له مداخلې پرته د بنگلاديش د صدراعظم شیخ حسینی لخوا جوړه شوې ده. د جنگي جرمونو محکمې له دې مخکې د جماعت اسلامي ډلې د یو روحاني مشر په ګډون څو تنه مشران اعدام کړي وو او لامل یې په بنگلاديش کې شخړې رامنځته شوې وې چې له پولیسو سره نښتو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي ول. د بنگلاديش د ملي ګوند مشر خالد ازیا او د بنگلاديش جماعت اسلامي ګوند وای د جنگي جرمونو دا محکمه د عدالت پر ځای کولو په مقصد نه بلکې د سیاسي مخالفانو د لمنځړلو لپاره جوړه شوې او نړیوال معیارونه پکې په نظر کې نه نیول کیږي.
د اوکراین ولسمشر وای په سلو کې اتیا دولتي ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې له دی بالت سی شار څخه وتلی دي. ټاکل شوی چې د جرمني، روسیې، فرانسې او اوکراین مشران نن شپه د اوکراین د وضعیت په هکله یو ټلیفوني کانفرنس دایر کړي. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو نن وویل دولتي ځواکونه د بالتسیبی ښار څخه خپلو منظمو او پلان شویو وتلو ته دوام ورکوي. د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په دغه ښار کې سخت جنگونه شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو وویل اکثر دولتي ځواکونه له دغه ښار وتلي دي.
сьогодні ранком збройні сили України
دیوکراین وسلوالو ځواکونو او د ملي ګارد قوتونو نن سهار د دیبالسفي ښار څخه د منظمو وتلو پلان بشپړ کړ. کولای شو ووایو چې په سلو کې اتیا ځواکونه له دغه ښار وتلې دي، خو اوس هم موږ د دوو نورو کاروانونو د وتلو په تمه یو. سره له دې چې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په منځګړیتوب تیر اونۍ د اوکراین په ختیځ کې اوربند وشو، خو دیبالسفي کې جنگ دوام وکړ. میکولا کولینسک د دولت پلو ملیشو یو قومندان هم تایید کړه چې یو شمیر دولتي ځواکونه له سیمې وتلي دي خو ټول نه. دغه راز سیمین سیمینچینکو د اوکراین د پارلمان یو غړی چې د دولت پلو ملیشو د یو بل کنډک مشري کوي په فیسبوک کې ولیکل چې یاغیانو د بالسوی ښار څخه د دولتي ځواکونو د وتلو مخه نیولې ده. د بیلتون غوښتونکو یاغیانو مشرانو ویلي دي چې دوی هم خپل توپونه او یو شمیر جنگیالي د جبهې د لومړۍ کرښې څخه په شا کوي. هغوی ادعا کوي چې سلګونه دولتي عسکر ورته تسلیم سوي. د اوکراین دولتي چارواکو منلي چې یو شمیر دولتي سربازان په دیبالسیبی ښار کې د بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوي، خو د شمیر په هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د جرمني د صدر اعظم ویان سټیفن سی برت وویل چې برلین په دیبالسیبی ښار کې د بیلتون غوښتونکو پوځي اقدامات په کلکه غندي. هغه وویل چې دغه اقدامات د اوربند له روستي تړونه ښکاراتي رای دي. تمه ده چې د روسیې، جرمني، فرانسې او اوکراین مشران نن د یو تلیفوني کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د اوضاع په هکله سره خبرې وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په دیبالسیبی ښار کې دولتي ځواکونه د خپلې وسلې وسپاري. بلخوا د امریکا مرستیال جمهور رئیس په روسیې د اوربند د ماتولو تور ولګاوه. جو بایدن خبرداري ورکړ چې که روسیا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړي درنه بیا به پرې کړي.
دا به د ازادي رادیو خبری مجله بل خبری مجله زرغونه جانه منګل تاسو ته وړاندې کوي. زرغونه جانه استودیو ته